چې خپل او د خپل کورنۍ روحیا پیاوړې او خوشحالي خوندې کړو. ملتیا مو وکړئ. درمن دوستانو مګو تاسو ټول د دې شاهدان یو چې د کورونا وایروس په ټوله نړۍ کې خور دی او دا د دریم پړاو په افغانستان کې هم مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د دغه وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د دوه اونۍ لپاره د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې ښوونیز او تحصیلي مرکزونه تړلي دي. دغه شان د افغانستان د پاسپورت ریاست هم تازه د تیرې سه شنبه په ورځ خپلې چارې وځنډولې. کابل ښاروالۍ لا د وخته د دوه اونۍ په مخ د ودونو د تالارونو ریزرف بند کړی و او ټاکل شوی وه چې په دې ترڅ کې یو شمېر نور اقدامات هم وشي. نو د کورونا وایروس دریم پړاو او ورسره د بې وزګارۍ زیاتېدو، ناامنیو او په ټوله کې اقتصادي ستونزو اکثره کورنۍ اندېښمنې او یو څه بې حوصلې کړې دي چې بې له شکه د ژوند عادي حالت یې بدل کړی دی. د لوګر ولایت اوسېدونکی احمد ګل وایي دا طبیعي خبره ده چې کله په یو ټولنه کې دومره ناخوالې وینو په کورني ژوند هم اغېز لري.
بد وختونه چې د کورونا دریمه څپه زموږ هېواد ته راغلې او د ناروغانو کچه ورځ تر بلې لوړېږي، او بل دا چې د دې ترڅنګ فقر او ناامني هم هغه لاملونه دي چې د هیوادوالو ژوند ننګوي. واقعیا دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. د اقتصادي وضعیت د خرابوالي، ناامنیو او د کورونایي وضعیت د خلک روح نرمه کړي دي. زه هم د ټولنې وګړی یم، همدلته افغانستان کې اوسېږم، ول زه هم د ما په روح هم بد اغېزه کړې. ګوره که سړی په موټر کې کینی یا د اړتیا پر اساس یو اجتماع کې ګډون کې یا یو اداره کې کار کې، نو روح هم سړی نارامه وي چې خدای مکړه په کورونا اخته نشه.
د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي خلیل یې پر خبرو ورزیاتوي
دا سل پسل کې ډیر بد اثر لري په خاطر د دې باندې چې دغه غریبي بیچارهګي مسکینی له یو خاص کده مرز له بلې خاص کده وضعیت خراب ده. چې درې کال ځواني او چسکرې کې تیر شو، د مرزو کې تیر شو، ټول خلک ډیر سخت سره په تکلیف دي. خدای تاثیر ده کړی چې کورو کې جګرخونی پیدا شوی دی، ځکه چې سړی د کور دی که زنانه د کور دی، هغه خپل اولاد ته تحمل نشي کولای ځکه چې هغوی خوشوخي کوي پتنګ شي. نو دا ډیر زیات تاثیر لري، ډیر بد منفي تاثیر لري په فامیلو باندې. چې داسې فامیلونه مونږ لرو چې هغه درې وخته ډوډۍ نشي کولای چې آماده یې کړي. بیکاري زیاته ده، بیکاري خو بیخي اوج ته رسېدلې ده چې مخکې به یو سړی بیخي بیکاره مو یو کار نه یو کار به ورته پیدا کېده، یا په کم مزد یا په زیات مزد. تر تروسه پورې 15-16 تفاس کې زیات شوي چې زه په لاره باندې روان یم. دا د موږ هغه کوم ورونه چې بیچارهګان چې له بیکارۍ له وجې څخه ټوله ورځ کې 10 روپۍ د غرمې پورې نه دي پیدا کړي چې هغه وچې ډوډۍ غرمې ته پی واخلي. په خپله ماته درېدلې دي چې یو لاس ګون راکړه چې زه ډوډۍ پی اخلم.
خو د پکتیا ولایت اوسېدونکی محمد شان بیا دا شان وضعیت په قابو کولو کې دولت مسؤل ګڼي او وایي چې خلکو ته د امنیت، کار او کړکیچنو حالاتو کې د خدمت برابرول د دولتونو دنده ده.
لکه څنګه چې د کورونا دریم پړاو هم شروع ده، خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، روحي فشارونه لاندې دي. نو زمونږ د دولت څخه دا هیله ده چې په دې مورد کې مرستې وکړي خلکو سره، ترڅو خلک د دغه مشکلاتو څخه خلاص شي او د نړیوال ټولنې نه غوښتنه وکړي چې ترڅو خلکو ته واکسینونه ورسیږي. زمونږ بې وزله خلک دي، بې وزله هیواد دی، نو په دې اړه باید جدي پاملرنه وشي. حکومت باید نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړي د واکسین په ارتباط باندې چې واکسین خلکو ته ترلاسه کړي او واکسینونه زیات کړي خلکو ته، ماجتونو کې په عامه ځایونو کې توضیح کړي ترڅو خلک ټول واکسین شي او د دغه بحران څخه الله پاک د افغانان خلاص کړي. نو دولت نن جدي غوښتنه داده چې د واکسین په ارتباط باندې نړیوال ټولنې نه جدي مرستې وغواړي.
د دې اشکال نه حلیمه هڅه وی سابیا وایي چې د داشان حالات زغمل او ورسره مبارزه اسانه کار نه دی، خو ټینګار کوي چې خلک باید د حالت تسلیم نشي او مبارزه ورسره وکړي. د دې په خبره کورونا وبا ده او په ټوله نړۍ کې خوره ده، خو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خلکو کاروبارونه او اقتصاد زیانمن کړی دی. نو په خبره یې د کورنۍ غړي په ځانګړي ډول د کورنۍ مشران د اقتصادي ستونزو د حل لپاره هڅه او په اول کې د کورنۍ روحیه پیاوړې وساتي.
زما په اند مثلا د کورنۍ وضعیت د کنټرول لپاره یا ابتدایي کنټرول لپاره د دې لپاره چې موږ تشویش وکړو او یو بل ته په حساب مشکلات ایجاد کړو، ښه به دا وي چې ابتدایي حفظ الصحه مراعت کړو تر څو وکړی شو څه نا څه را کنټرول کړو. نور دا هغه پدیده ده چې اوس راوتي ده په ټوله نړۍ ورسره لاس او ګرېوان ده. همداشان اقتصادي ستونزې دي، د اقتصادي ستونزو یا بیکاري لپاره هم بخصوص افغانستان ټول ځوانان او ټول کورنۍ ورسره تر ډیره حده لاس او ګریوان دي. دا به هم د کنټرول د پاره باید موږ ابتدایي ګامونه جیکو، یعنی د یو عادي کار نه پایل وکړو. هر یو به د دې تم او توقع باید ونه لرو چې په ډیر مجلله دفتر کې د یو ډیر عالی میستر شا باید موږ کار وکړو. ښه به دا وي چې د ژوند د بقا دپاره، د ژوند د پرمختګ دپاره، په هغه شکل چې باید انسان ژوند وکړي او نسبتا اسوده ژوند وکړي، له ډیرو ابتدایي کارونو نه هم پایل وکړو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي رادیو د کورکلي خبرونه واورئ.
گرانه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو په دې اړه چې څنګه کولای شو د ورسره مخ لوی ستونزو، کورونا او با ناامنۍ او اقتصادي ستونزو په وضعیت کې بیا هم آرام او سناسه خوشاله ژوند او کورنۍ ولرو، د کابل په هنتون د ټولنپوهنه د برخې استاد په هنمل زلمی هوتک سره مرکه کړي. چوری دوته ستاسو پام را اړوو. مننه کوم استاد چې موږ ته مبارک. لمړی پوښتنه مدا سي ماتره کوم استاد چې موږ تاسو ټول شایدان یو چې د کورونا دریم پړاو هم خپل او ترسیدلای دی او تر څنګ هم نتی ستونزې هم دي، اقتصادي ستونزې او بیکاری هم، دا د خلکو پر روان باندې څومره بد اغیز کوي استاد؟
د کورونا دریم موج په افغانستان کې خصوصا په کابل کې خپل اغاز ترسیدلای دی او د دې خونه کورونا ده، د بل خونه امنیتی ستونزې او اقتصادي مشکلات. نو واضح خبر ده چې په داسې یو غریب او بیچاره ملک کې چې هیڅ امکانات نه لري او خلکو مصروفیت هم ډیر محدود ده، کورنۍ د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. نو دا واضح خبره ده چې په کورنۍ ډیر ناوړه اثر کوي، خصوصا په کورنۍ باندې چې هغوی د اقتصادي لحاظه په ډیر سخت مشکلاتو کې واقع دي، یعنی غټې ستونزې لري، روزانه عاید د دې کفایت نه کوي چې هغه د کور ټول هغه مشکلات یا ستونزې یا خپل ضرورتونه چې لري هغه رفع کړي. نو په دې حساب که کورونا په همدغه وضعیت باندې روان وي او دا مشکلات د خلکو لپاره وي، نو دا خبره، دا واضح خبره ده چې په خلکو ډېر بد اثر کوي.
دویمه پوښتنه استاد ده چې که دغه لړۍ همداسې دوام ومومي، خلک په دې برخه کې ډېرې اندېښنې وکړي، تشویش وکړي، دا به د کورنیو روح روان ته او ټولنې ته څومره بد عواقب ولري، یعنی عواقب یې څه دي؟
که چېرې دوی د خپل روان او خپل روحیه د لاسه ورکړي، د یوې خونه فقر، د بل خونه امنیتي مشکلات، د بلې خونه د صحي امکانات په دې افغانستان کې په ډېره کې ټیټه کچه دي، نو موږ چه لاسته راوړو؟ بلکې وضعیت نور هم خرابیږي، نور هم موږ په تشویش کېږو، نور هم مرض زیاتېږي، نور هم په موږ غلبه کوي. نو بهتره دا ده چې تداوم یا دا ډلې کې اوږدېږي، په هغه صورت کې باید موږ خپل مورال ډېر قوي وساتو او کورنۍ ته دا اطمینان ورکړو. او د نورو ملکونو تجربه تاسو وګورئ، مثلا نړۍ مثالونه باید وسلو، بس وګورئ امریکا په هغه پرمختللی هېواد ده څه وکړه، څو میاشتې ګریوان، ایټالیا، هسپانیا، آلمان، ټول هېوادونه، حتی دا موږ ګاونډي هېوادونه، دا ورته وایي چې ټول دا موج تېر کړه. موج تېر کړه، مګر هغه کسان د نماز نه وته لري د بهره نوته چې وړ ډیر قوی مورال او ډیر قوی روحي درلودله. دې په خاطر مونږ باید ډیر قوی وسو، آماده باید دته وسو، دته باید چمتو وسو چې دا موج راغلی ده، او د دې لپاره هم ته آمادګي، خصوصا د رواني لحاظ کې، د اقتصادي نه لرو، امنیتي نه لرو، باقي ډیر نهادونه نور زیاده خل دي، دغه کار د چوي د په دې مورد کې باید ولاغه چې ټولنه او خصن کورنۍ دې ته باید آماده وسی او قوی مورال لري، ټولنه ټول غړي نه راخزه وړو زور، باید یو بل ته اطمینان ورکړي او یو بل په خوا کې ودرېږي چې خدای نه کړه چې مورال ضعیف نشي.
نو په دې حالت کې کورنۍ څنګه کولای شي چې دغه حالت سره مبارزه وکړي، یو قلم یو څه ناڅه آرام ذهن او خوشاله ذهن او حلاري چاري سړي چاره مجوند ولري؟
خپل کورنۍ ته، محترم افغانانو ته، خصوصا د کابل اوسیدونکو ته دا پیغام لرم چې باید ډیر قوي اوسو. دا موج راغلی ده، موږ ډیر ستونزې لرو، امنیتي مشکلات لرو، اقتصادي مشکلات لرو، ډیرې ناخوالې د موږ په ټولنه کې شته، شتون لري. نو د موږ لومړنۍ دنده یا اوله وظیفه د موږ دا ده چې موږ خپل کور، خپل کورنۍ دې ته آماده کړو چې دا موج تلونکی ده. دې موج سره باید ډیر قوي مقاومت وکړو، قوي مورال ولرو، قوي روحیه ولرو. یعنی داسې نه کېږي چې مثلا موږ داسې ورخطا شو او لاس پښې یا مثلا دا مورال د لاسه ورکړو، ډېر ورخطا وسو چې دا موج به څه وشي، موږ به څه وکړو، آخر به څه سرنوشت دي موږ. نه، ډېر محدود امکانات لرو، په ډېر روین تندي باید هغه ومنو. مثلا بعضې وخت تاسو ګورې شپې کورنۍ کې شپه پنځه یا ټول غړي کار کوي، اما داسې وضعیت راځي ټوله کورنۍ تقریبا بېکاره کېږي، یو نفر یا دوه نفره یا یو نفر په کار بوخت یا نور. دغه یو نفر باید داسې مورال ولري یا دغه نور غړي باید داسې سره همکار وشي چې دا موت تېرېدونکی دی، موږ څنګه کولی شو په دغه محدودو امکاناتو باندې ښه ژوند ولرو، خوشحاله ژوند ولرو، او دې ته خفه نه شو، یو بل ته لاس ورکړو، یو په ډېر قوت سره، په ډېر یووالي سره. یعنې باید خپل مورال، یعنې ډېر قوي پوینټ وایم، هغه قوي ټکی دا ده چې موږ د دې په مرض په مقابل کې اول باید خپله سره راټول شو، کورنۍ سره منسجم کړو، او یو بل ته اوږه ورکړو، او اوس نامه تېرېدونکی دی، یعنی باید ورخطا نه شو.
ګرانو دوستانو، دا د دې ونۍ د کور کلي د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ، کور کلی مو بې خطره.